سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجې دي او سه هم تیم تاسو ازادي راډیو ته غواکې اسمح کتر دی چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه د طالبان حکومت وای د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبان د حکومت د وایي دفتر لخوا په هغه اعلامیه کې چې نن د اکتوبر 18 خپره شوې راغلي چې دغه پلاوی تېره شپه د ریاست الوزرا لخوا د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ چې پکې د دفاع، بهرنیو چارو وزارت، سرحدونو او د استخباراتو د عمومي ریاست استازي برخه لري، جوړه ورته دنده سپارل شوې چې موضوع څېړي او راپور یې د طالبانو ریاست الوزرا ته وړاندې کړي. ازادي راډیو خپلواک توګه د تلفات شمیر او د پیښه څرنګوالي تاییدول نه شي ځکه پیښه په یوه لرې پرته سیمه کې شوې او رسنیو ته لاسرسی نه لري. د اسرایل او اردو وایي هغه نننی ناتایج سوي راپورونه چې وایي د حماس مشر یحیی سنوار وژل شوی دی څېړي. حماس ډله چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پېژندل شوی دی. رپورټونه وایي یحیی سنوار په غزه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د اسرایل اردو وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې درې کسه وژل شوي دي. د اسرایل اردو او امنیتي ادارې دا څېړي چې کیدای سي په دې درې کسانو کې یو یې یحیی سنوار وي. تر اوسه د دغو درېو کسانو هویت نه دی څرګند کې چې د تیر د اکتوبر په 1 د اسرائیل په جنوب باندې د حماس د بریټ پلان د یحیی سنوار لخوا جوړ شوی و. دغه بریټ په ترڅ کې 1200 اسرائیلي نوجه شو او شاوخوا 260 کس نور ټپیان شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تیر شپه مصر ته ورسید. دا له شاوخوا 12 کلونو وروسته مصر ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر لمړنی سفر دی. وروسته یې د ایران د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالح افریقا ته د سفر پر مهال د 2013 کال په جنوري کې قاهره ته تللی و. عراقچی دا مهال د سویودونو په سفر بوخت دی. د اردن له سفر وروسته مصر ته ورسید. اولته یې له خپل سیال ایمان صفادي سره ولیده. د رختار په کچه 15.9 درجه زلزلې د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویل چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 60 کیلومتري واټن کې تیره شپه شوې تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. ریوټرز خبري اژانس بیا د جرمني د جیولوژیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویلي دي چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې 1.1 کیلومتره په ځمکه کې ژور و. د طالبان د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. د لوبو لړګر بیا د افغانستان والیبال ملي لوبډله د اسیا ودونو په سیالیو کې د ګډون په موخه ازبکستان ته ولاړه. د والیبال فدراسیون چارواکي وایي چې د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي نن پنجشنبه له کابله د تاشکند په لور روان شوې دي. د منځنۍ اسیا د سیالۍ د روانې میاشتې له 13 نیټې څخه تر 25 نیټې پورې د افغانستان، ترکمنستان، قرغزستان، نیپال، مالدیف، سریلانکا، بنګلادیش او بوتان د والیبال د ملي ټیمونو په ګډون د ازبکستان په کوربتوب پیلېږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د زینو اداو پاساس ایران کې د یو شمیر افغانانو وشل کېدل.
دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې ورنور سره ماشومانو شزین ولې
د تور خملاري بندیدو سوداګر ته زیانونه رسولي.
تجارت فعلنم لرو تقریبا پر لار باندې کې کم از کم 10 افغانۍ به خساره رسیدلې ماته.
او د کونړ سیند کلنې دودیزه مشاعره تر سره شوه.
زب د کونړ غوندې پسندو کې لتن دې مرم.
خبرونه کې درته نور پرونه هم لرو مخ سره اوسي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سره د سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه تا خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او د بخښنه نړیوال سازمان هم دې موضوع ته خبرګون خوله لیدي. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان حلواش خبر ورکړی چې ایراني پولیس ساتو ځواکونو د تیر یک شمې پښپا د هیواد په کلکان سیمه کې په شاوخوا 300 افغانانو ډزې کړې چې له پیښې یوازې شپېته یا اویا کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. نور چې تیرا پور کې ورو
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کالګان کې د ایراني ځواکونو لخوا په ډیر شمیر سره د افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته د غبرګونونو په دوام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي دی راپورونو چې دا کېږي ډیری افغانان پکې وژل شوي او ټپیان شوي اندېښمن کړي دي. یوناما نن په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې په دې اړه د بشپړو او شفافو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې ټول اړخونه باید د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم نن په خپل ایکسپانډ په دې برخه کې د یوې شفافې څیړنې غوښتنه کړې او دا راپورونه یې وحشتناک بللي. دغه سازمان ویلي چې مشکوک عاملین باید په یوې عادلانه محکمه کې ځواب ویلو ته راکاږل شي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا پیښه د افغانستان او ایران د حکومتونو په تندیو داغ بللی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رژیم لواجه د یو سمخت دی لکه اقتصادي مشکلات د دوی اساسي حقوق نشټوالی د ټول دې سبب کیږي چې یو فینانسيات یو ودونه کوشش وکړي چې افغانستان اوږي او متاسفانه چې دوی د یو استبدادي رژیم نه یو ملایي رژیم نه بلخون دی رژیم ته پناه وړي او بل اخر هم دا رقم چلان ورسره کیږي.
دی وای اړتیا ده چې په کور دننه داسې حل لار وموندل شي چې لمخې نور افغانان اړ نشي چې لخپل هیواد ووزي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه پیښې ته په اشاره ویلي که دا راپورونه حقیقت ولري د ایران لپاره به بدې پایلې ولري. خو هغه پر خپل ایکسپانډ لیکلي چې تر هر قضاوت وړاندې باید د پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره انتظار وویستل شي. په بهر کې د افغانستان د یو شمیر پخوانیو سیاسي څیرو څخه جوړې د مقاومت علي شورا هم په خپله اعلامیه کې دا پیښه ټکان ورکوونکې بللې. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي انارکلی هنریار ویلي د ایران دغه عمل د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل دی. ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا باید د ایران دغه وروستۍ او دې ته ورته پخوانۍ قضیې وڅېړي. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د زړه بوګنونکي جنایت بللې او په ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې د افغانانو لپاره د غچ اخیستو تر ټولو غوره لار د یووالي پر مټ د یو ځواکمن او آباد افغانستان جوړول دي. د پاکستان د ملي اسمبلی مخکینی غړي محسن داوړ په خپل ایکسپانډ لیکلي پر هغه بیوسه افغانانو له وحشته ډک زیاتی چې له زورونو څخه تښتیدلي او د پناخستو په لټه کې وو زورون کېده. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان حلوش خبر ورکړ چې ایرانی پولیساتو ځواکونو د دې هیواد په کلګان سیمه کې پر شاوخوا 300 هغه افغانانو ډزې کړي چې غوښتل یې د هیواد ته ووړي. د حلوش د راپور پر بنسټ پیښه د تیر یک شنبه په شپه د اکتوبر په 14 د ایران د سیستان بلوچستان د سراوان د کلګان په صفري نقطه کې شوې. دغه سازمان د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویا کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي لیدل کېږي چې ظاهرا پکې ډېر کسان وژل شوي او په وینو سره ټپیان لیدل کېږي. په دې ویډیوګانو کې دا کېږي چې د ایران د پولیساتو له لوري پر ډزې شوي خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه ویډیوګانو کاروالې نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پرون یې په خپله ایکسپانډ لیکلي وو چې د افغانستان بېلابېل ارګانونه او ډیپلوماټیکي استازولۍ د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د موضوع تر روښانېدو وروسته به په دې اړه لازمه پرېکړه وشي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ویلي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي دا هم ویلي چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. خو دا لومړی ځل نه دی چې د ایران له لوري د دغسې یو اقدام راپورونه خپرېږي، بلکې تر دې نږدې 4 کاله وړاندې د 2000 په مۍ میاشت کې د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ویلي وو چې ایراني ځواکونو شپږ څلوېښت افغان کارګر چې غوښتل یې دغه هیواد ته داخل شي سیند ته غورځولي چې 12 تنه یې مړه شوي، 18 یې ورک او 18 نور ژوندي ژغورل شوي. خو ایراني چارواکو هغه مهال هم دا پیښه رد کړې وه. له دې پیښې څو اونۍ وروسته په ایران کې ایراني عسکرو د افغان کډوالو په یو موټر ډزې وکړې چې لامل یې موټر اور اخیستی او 3 تنه پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي وو. ایران دغه پیښه تایید کړې وه او ویلي وو چې له عاملینو سره به قانوني چلند وشي.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته غبرګونونه مخ په پراخېدو دي. پر همدې موضوع مې د چارل شونکي ښاغلي حکمت الله حکمت وپوښتل چې افغانان به تر کله د روزي پیدا کولو لپاره نورې ودونه ته ځي.
ډېره غړبژونکې پیښه ځکه ده چې په سلګونو افغانان د سترګې په رپ کې د ښه ژوند په انتظار چې اکثریت یې ځوانان دي. دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې ورزمر سره ماشومانو ښځې ولې په داسې یو حالت کې د شهیدانو شمیر دغه اوس 2019 دي چې یو شمیر جسدونه افغانستان ته سپارل شوی هم دي. هر څوک چې د دې پیښې قاتل دی، که د ایران اخوندان دي، که د پاکستان ترهګر پوز دی، خو غیر مستقیم د دې شهیدانو قاتلین د افغانستان پرونی او نننی چارواکي دي. د دوو اشغال او ګډاګیان د شوروي او امریکا او د نننی پر قدرت ناست چې د خپل ولس د دردونو څخه تر ډیره پوری بی خبره دي. همدا دي که د ځوانانو په خپل وطن کې د ورځې 1500 افغانۍ د کار پیدا کولای، باور لرم چې دوی خپل کور او ور نه پرېښول. ولې په خپل وطن کې دغسې یو حالت دی چې امریکایانو ورته د خپلو جنایاتو تر څنګ یو داسې افغانستان پرېښولی چې په هغه کې نه د کار راتلونکی و، نه د ژوند راتلونکی و، ځکه نو څوک اروپا ته تښتي، څوک ایران ته تښتي، څوک پاکستان ته تښتي. د دې غمیزې داستان په حقیقت کې د هغه وخت څخه شروع شو چې په دې هېواد کې غیر مسؤوله چارواکي قدرت ته ورسېدل، د ځان د مړولو دپاره، د خپل بادار د خوشحال کولو لپاره یې سیاست وکولی، د خپل ولس دپاره یې څه ونه کول. سره ډیر داسې افغانان دي چې د یونانو د ترکیې په اوبو کې، د ایرانو د ترکیې پر سرحد باندې، د پاکستان په سرحدونو کې زموږ افغانانو زړونه درد کوي چې تر کومه به موږ د پسونو په شکل باندې قرباني کیږو. دغه درو سو من دي چې دغه نن شپه منتظر دي دوی ته جزاتونه ورته وروړي. دغه نننی چارواکي دی وار قرآن ته رجوع وکوي چې دوی د دوی مندو ته به د دوی جواب څه چې ولې د دوی زامن ته د ایرانیانو په مرمۍ باندې دغسې سلو، ولې پرون په پاکستان کې د افغان مهاجرو سره دغسې وضعیت کې کېدلی، ولې په اروپا کې ورسره کېږي. تر ټولو لوی مسؤل هغه څوک دی چې په افغانستان کې واکې په لاس کې دي او د دغې چارو د تنظیم مسؤلیت لري. تر ټولو لوی مسؤل هغه اشغالګر دی چې دا 40 کاله یې پر موږ باندې جنایتونه جبرونه وکول. ولې په افغانستان
اوس بل طرف ته حکمت صاحب، بله موضوع دا ده چې ایران کې افغانان کاغوي ورزي ډیر په شقه کارونه باندې بوخت کیږي، ولې په افغانستان کې نه غواړي چې هغه کار چې په ایران کې دوی غواړي کې ترغی په ډیر سهولت سره په افغانستان کې د کار وکړي. دا ذهنیت سازي د افغان ځوانانو ته څنګه ورکولی شو چې ایران کې هغومره شقه کارونه کوي یا مارک سره دوی لوبې کوي، ولې په افغانستان کې باید دغه کارونه کوي؟
په افغانستان کې هغه سیاست چې د کار د پاره وو هغه په حقیقت کې د ویجاړۍ لوري ته روان دی. په دغه څو لسیزو کې په افغانستان کې د کروندګرو د بزګرو یو لویه برخه ځوانان د کروندې په کار باندې اخته وو چې لویه برخه د تریاکو کرل وو، د هغې څخه د ژوند تکافو وله. د اسلامي امارت پر اتک باندې هغوی په ډېره نازوانمندار توګه باندې د تریاکو کرل د نړیوالې ټولنې سره په پټه معامله باندې صفر کړل. ما په هغه وخت کې ځا پر وکړل چې تاسو دا کار مکوئ، بزګرو ته ځوانانو ته په کلو کې بل معیشت بدیل پیدا کړي چې دا خلک ولاړ نسی. تاسو باور وکړئ چې دغه سیمو خلک خبرې را سره کوي، وایي چې زه د ماشام ډوډۍ نه لرم، څلور ځوانان زامون لرم، راته ژاړي، راته وایي چې پلار څه وکړو، مړی وکړو، غلا وکړو، لار ونیسو کبل څه. دا د مجبوریت هغه وروستی حد دی چې یو څوک خپل د وطن، خپل د مور، خپل د کورنۍ غیږه پرېږدي، یا ایران ته ځي شاقه کارونه کوي، یا پاکستان ته ځي، او یا تر نورو هیوادونو پورې ځان رسوي. نسته شرایط د کار، نه د شاري ځوانانو دپاره د کار شرایط شته، نه هم د کلی کلیوالو ځوانانو د پاره ست دي. نړیوالې ټولنې زموږ سره خیانت کړی دی، جنایت یې کړی دی، د افغانانو د مصروفیتو د کار د پاره د غوس هیڅ نه لري. تاسو وګورئ په میلیونونو کورنۍ د دغې لپاره چې دوی خپل تقاوت نه ترلاسه کوي، نن د ماشام ډوډۍ نه لري. نړیواله ټولنه یو ادرس هم نه دی حاضر چې د دغې مظلومو بیچارهګانو ملکي او نظامي متقاعدینو معاش ورته ورکړي. د ماشینو معاش راکښته سوی دی، د ماشینو د پاره
افغانستان کې توقف پیدا کی.
تر یو حد پورې خدا وحشتناکه پیښه د ایران د رژیم هغه دوه مخي سیاست چې دوی موږ د فلسطینیانو څخه دفاع کوو، مګر مظلوم افغانان مور د خپل زوی سره په مرمۍ باندې وژني، دا افشا کړی چې ایران یو واقعا یو غیر انساني، یو غیر بشري حاکمیت دی چې نه د بشریت، نه د اسلامیت لپاره پابند دی. ګرچې تر اوسه پورې تحقیقات کې ایرانیانو دا نه ده منلی. په افغانستان کې به تاثیر هرومرو ولري. دا ویرونکې پیښه به د ایران پر سرحد باندې د افغانانو تګ را تګ را کم کړي، د پاکستان سره به هم ورته وي، د اروپا لپاره به هم ده. مګر بل اخره چې وایي چې بتنګ آمد به جنگ آمد، بل اخره چې بیا دې په کور کې لوږه یې تند یې پیسې نه لري، د مریض تداوی نشي کولای، یو خواته لار کوي. په افغانستان کې د جرمونو کچه جګه لاسه نور به وسی کننننی حاکمان او نړیواله ټولنه لاس په کار نیسی. دا فاجعه ده، او د دې فاجعې د مخنیوي لپاره باید د غوس دوی لاس په کار سی.
د چارشنو کې خغله حکمت له حکمت چې موږ سره بحث وکړ.
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو للوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د تورخم په خبر لاره لنګ دی 2 میاشتو تړل کې د ورسره چاړشمبه مخام پرانیستل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرو پنګونی خونی چارواکي وایي چې د دې لارې تړل کې دوه دوړ غاړو سوداګرو ته ډېر زیانونه اړولې دي افغان سوداګر د دې لارې د تړل کې دوه لمل ورته د اوخت لوی زیانونو خبره کوي او د خلاصې دوه پړې هم ویشلې نظرونه لري نور زیات په دې راپور کې ورو
د خیبر پختونخوا د بیګړی په چک پوینټ سیمه کې د تورخم په خبر لوی لاره لنګ دې دو میاشتو تړل کې دوه وروسته بل اخر چهارشنبه مخام د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانیستل شو د ننګرهار د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد هم د دې موضوع په تایید سره ازادي رادیو ته وویل
د تورخم پیښور ترمنس د بیګاړي چک پوسټ په ساحه کې د وی میاشتې څخه زیاته موده راهیسې د افریدی او کوکوخیل قومونو ترمنس د احتجاج په نتیجه کې د غلاره د ترافیک پر مخ بند او افغان سوداګر او خصوصا د حقینو تشکو میلیون میلیون افغانۍ او دوی د پاره زیان راورسیدل چې خوشبختانه د غلاره د ترافیک پر مخ پرانیستل شو
نو موړه هیلمن دی چې په راتلونکي کې به دا ډول ستونزې نه رامنځته کیږي او سوداګر به وکولای شي چې د دې لارې خپل مالونه پاتې ډول ولیک دی یو شمیر افغان سوداګرو ازادي رادیو ته وویل چې د تورخم په خبر لارې لپرانستلو سره هم مهاله د دوی د صادراتي توکو لارې پاکستان ته حرکت کړای یو له دغو سوداګرو څخه رفي ولای شي په خبره یې تل پر دغه لارې ستونزې اندیښمنوي ازادي رادیو ته وویل
تجارت فیلانم لرو تقریبا پر لار باندې کم از کم دیرش نه افغانۍ به خساره رسیدلی ماته او اوس فیلن چې د تورخم لار بیګه خلاص شو بیګم گاډی د تورخم پر لار ولېګه
خود تازه میوه او سبزیجات یو بل صدرون کوي حاجی بشیر د افغانستان د تازه میوه او سبزیو په موسم کې پاکستان د سوداګری زولارو پر بندیدو نیوکه کوي او وایي چې اوس د لارې پرانستل د افغان سوداګرو په ګټه نه دی
نو دا اوس فل حال زمنګ په ګټ نه دی که اوس لارم خوش شوې موږ په دې نه کم خوشاله یو چې تر اوسه دا دوه میاشتې سیزن بند اوس دم بندي اوس خو د دې سیزن شروع کیږي لاس ورځې پس افغانستان خلک خو سکل تباہ او برباد شو که تجار او که زمیندار
د پاک افغان سوداګرۍ او پنګونې په ګډه خونه کې د پاکستانی سوداګرو د ټولنې مشر ضیاءالحق سرحدي وایي چې سوداګری زولارو بندیدل د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي
موږ ټول خلک کوششونه وکړو د لار کولاو شي د خلکو سره یو کامیاب مذاکرات وکړو د سره د دواړو ملکونو کم کاروباري کسان دي هغه ته ډیر نقصان ملایوي د کم تجارت دی د دې ته ډیر سخت نقصان ملایوي بکار دا دی چې دواړو حکومتونه سنجیدګۍ سره د مسلې حل لپاره د کم موږ د دواړو جانب د کاروباري کم مشران دي خاص کر د فیډریشن یا چمبر اف کامرس د سره کینی د ډیر په حل لپاره مذاکرات وکړي
د خیبر پختونخوا په بیګیاړي سیمه کې له تورخم څخه پیښور ته غځېدلې لاره شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اعتراض کوونکو لخوا تړل شوې وه دوی چې ویل کېږي ډېری یې د تیرا د سیمې بې ځایه شوې کورنۍ دي د پاکستان له حکومته غواړي چې دوی خپلو سیمو ته ولیږي د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د راجګول تیرا په سیمه کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو په نتیجه کې 40,000 کورنۍ د جمرود سیمې ته بې ځایه شوې وې چې وروسته دغو کورنیو د تورخم پیښور لویه لاره هم بنده کړه افغان سوداګر او کروندګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوو او تازه سبزیو موسم کې له افغانستان سره خپلې سوداګریزې لارې تړي چې ورسره د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګر میلیونونه افغانۍ زیانمنېږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د اوکرين ولسمشر نن د اروپای اتحادي او ناتو له مشرانو سره ګوري او خپل د بریا پلان تشریح کوي ولادمیر زيلنسکي پرون په اوکرایني پارلمان کې په وینا کې لدی 15 ماده ایس پلان څخه پرده پورته کړ چې د هغه په وینا کولی شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږي د زيلنسکي د بریا پلان په غیبت کې د بیلابیل خبرګون را پرولې دي اجملاند نور جزئیات راکوي
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې او ناټو د غړو هیوادونو له مشرانو سره ملاقات کوي او خپل د بریا پلان جزئیات په تشریح کړي. دا پلان د هغه اقداماتو مجموعه ده چې زیلنسکی په وینا به د جګړې بهیر لږ تر لږه د اوکرين په ګټه بدل کړي. د ازادي راډیو د اوکرایني څانګې د رپورټ له مخې ولادیمیر زیلنسکی غواړي چې خپل ویدیز متحدان قانع کړي چې اوکرين ناټو ته د غړیتوب لپاره ور وبولي او د جګړې په ډګر او زیانمنو خارونو کې د سخت شمی په درشل کې نورې پوځي مرستې برابرې کړي. هغه د اروپای ټولنې له مشرانو سره د مذاکراتو په درشل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلان د اوکراین پیاوړتیا او د ډیپلوماسۍ لپاره چمتووالی دی. ولسمشر زیلنسکی پرون د اوکراین پارلمان کې په وینا کې د پنځه مادیز بریا پلان څخه پرده پورته کړه چې دغه په وینا کولی شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي همدارنګه وویل چې دا پلان د اوکراین اصلي لویدیځو متحدینو لپاره پټې زمینې هم لري. د زیلنسکی د بریا پلان روسیه ته د دې هیواد د قلمرو سپارل رد کړي او غوښتنه یې کړې چې اوکراین دې د ناټو پوځي تړون ته ور وبلل شي. د زیلنسکی د بریا پلان په اوکراین کې د خلکو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي. لا میکولایف او اوديسي خارون زخه یو شمیر عام اوکراینانو چې نه غواړي نمونه یاد شي ازادي راډیو ته ویلي یو ویلي ما دا پلان نه دی لیدلې خو په ټولیز توګه د بریا پلان په اړه مثبت نظر لرم. یو بل اوکراینی د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته ویلي زه فکر کوم چې دا پلان یوازې د هیلو یو ټولګه ده چې نه به پوره کیږي ځکه د دپو وینال ویدیز متحدان جګړې ته د جګړې د پای ته رسیدو په اړه بیخي بل تصور لري. ناټو تر اوسه په دې تړون کې د اوکراین د غړیتوب لپاره کومه مشخصه نیټه نه دا وړاندې کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب نیت پر دې هیواد د روسیې د یرغل د دلایلو څخه یو بللې. د ناټو سرمنشي مارک روټانن خبریالانو ته وویل چې دا سازمان په وګد محل کې له اوکراین سره ولاړ دی او غواړي چې له مسکو سره د مذاکراتو لپاره مخ کې کیف په یو قوي او پیاوړي دریس کې ووسی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن وویل چې هغه تیر شپه د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن سره په یو ټلیفوني اړیکه کې یو ځل بیا د جګړې د بریا د پلان په اړه خبرې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کونړ سین کلنې دودیزه مشاعره تر سره شو. په یاد مشاعره کې د ځای چارواکو سربېره ګڼو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. په خو به هر کال د پسرلی په موسم کې هغه مهال تر سره کېده چې کلمه د سین او به مخ په زیاتېدو شوې او یاد خلکو په اصطلاح ګل به ورکړ. دغه مشاعره د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د چغان بان کې د پنځمې پراس جوړ شوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو کله وی خو د کونړ قدرتی خلګانی په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلي نو لبل اړخي د کونړ له هميشه بهان سند او له افغان چارواکو هم بلا ګلی کولې. دوی وای پښته وبو کې دختې د باران څاڅکو پارمان او چې پرتی دي او کورونه تورتم دي. ځوانان بې روزګار دي او هر یو کوخخ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي. چې ډېرې په دغو لارو کې د ګونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لوري د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه هیڅ ګټه وانه خستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړیا روانې دي.
دی پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکه سین حس صفاندا.
اشراق شګلې له چارواکو غاړي چې په یاد سین دی د اوبو برېخنا بندونه جوړ کړي. لل مزمکه دی ورته خړوب او تورتم کورونه دی روخانه کړي.
پدې سینځونو بیا بندونه د برېخنا اوتړی بیا پدې ټول وطن برپونه درنا اوتړی.
ل کابل راغله شاعر جواز سعودي بیا پدې هله دی چې د کونړ زرغونی دری وګوري او ل دغه تبيخ کولاګانو خوند واخلي.
زیر ما زیګروای د دې شام میں کھڑے ہوئے ہمارے خیل لگے
اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو، کونډو رونډو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو. د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه چې هر کال به د پسرلی په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده، خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکي په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کېږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیچ چاته انتظار نه کوي.
زده تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وسمزو ازادي رادیو تاسو راغلي پیغامونه ورو
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. کوم دغه پیرشه چې رامنځته شوی ده د ایران خپل پاکستان کړی ده. دا ارش په فسلګونو افغانان هاوړي ما خپل څوار لسکاله په ایران کې تیر کړی دي. کدی و غاړي چې څوک دې نه ورزی دی ته یو سړی هم نشي ورتللی نه ایران ته، یعنی سړی خود سره یو مچ هم نشي راوښتلی. دې په خبر دی ک افغانان د ایران پرېر دی راوړي د په ایران به خپل پلچسي. د زمر خپل د مشران څو غشتنه ده چې د افغانان راوګرځي، افغانان راوغاړي، افغانان راشي په ایران په خپل پلچسي، افغانان ته بازارې کې چراسي. دا پیښه چې سوي ده د ایران کستان کړی ده. هیڅ داسې شپنه نشته چې افغانان دي 200 300 کس نور دي.
سلامونه نه کېلې نو مینه زه حبیب رحمان زوا کما دا محل د ایران هوا د دې د شار څخه تاسو ته پیغام ورکړم. زما پر طالبانو پر حکومت باندې دا ژغ دی چې افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي. په دې بس خاص ته اوسېدې د پښتون دی وسې باید ملي ماته ملان کې دا حضور چغو کې نه دي چمړي سوي دي دوی پښتنه نه کوي. د دې باید پښتنه وایسي، باید خپل دفترونو رخصت کړي، ملي ماتم اعلان کړي، تر څو د افغانانو سره داسې ظلم کیږي وژل کیږي. په خارج هوادونو کې چې یو دانه د خارج هواد یو وګړی وژل سي دا بخښ کیږي. موږ درې سوه افغانان شهیدان سول هیڅ بخښ نه کیږي. تر اوسه پورې طالبانو دا پښتنه هم نه ده کړې، نه خبرګون شول دي. دا څنګه حکومت دی؟ باید د دغه کسانو بخښ اوسي.
خبرونه د د طالبان حکومت وای د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبان د حکومت د دفتر لخوا په هغې لمه کې چې نن د اکتوبر 18 خبره شوې راغلی، دغه پلاوی تېره شپه د ریاست الوزرا لخوا د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ چې پکې د دفاع بهرنیو چارو وزارت سرحدونو او د استخباراتو د عمومي ریاست استازي برخه لري جوړه ورته دنده سپارل شوې چې موضوع څېړي او راپور یې د طالبان ریاست الوزرت ته وړاندې کړي. د ایران د بشري حقونو د حلواش په نوم سازمان د راپور پر بنسټ د یکشنبې په شپه شاوخوا 300 هغو افغانانو چې غوښتلې د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې ایران ته ننوځي، د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د کرکان سروان په سیمه کې پرې ډزې وشوې. د دې پېښې د مرګ ژوبلې په اړه ضد او نقیض راپورونه شته او خپلواک سرچینو یې کره شمېره نه ده وړاندې کړې. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د تلفاتو شمېر او د بخښنې څرنګوالی تاییدولی نه شي، ځکه پېښه په یوه لرې پرته سیمه کې شوې او رسنیو ورته لاسرسی نه لري. د سیمې او نړۍ په حالاتو کې بیا د اسرائیل اردو وایي هغه نننۍ نتایج شوي راپورټونه چې وایي د حماس مشر یحیی سنوار وشه شوی دی څېړي. حماس ډله چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. رپورټونه وایي یحیی سنوار په غزه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وشه شوی دی. د اسرائیل اردو وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې درې کسه وشه شوي دي. د اسرائیل اردو او امنیتي ادارې دا څېړي چې کېدای شي په دې درې کسانو کې یو یحیی سنوار وي. تر اوسه د دغو کسانو هویت نه دی معلوم، بلکې چې د تیر کال د اکتوبر په وخت د اسرائیل په جنوب باندې د حماس برید پلان د یحیی سنوار لخوا جو شوی و. دغه برید په ترڅ کې 1200 اسرائیلیان وژل شول او شاوخوا 200 سلوي کس نور برمته شول. د لوبول ډګر بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د اسیا هیوادونو په سیالیو کې د ګډون په موخه پاکستان ته ولاړه. د والیبال فدراسیون چارواکي وایي چې د والیبال ملي لوبډله لوبغاړي نن پنځمه له کابل د تاشکند پر لور روان شول. د منځنۍ اسیا د اصلي د روانې میاشتې له 13 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې د افغانستان، ترکمنستان، قرغیزستان، نیپال، مالدیو، سریلانکا، بنګلاديش او بوتان د والیبال د ملي ټیمونو په ګډون د ازبکستان په کوربتوب پیلېږي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې ډیرو اوریدونکو په خیبر دره کې د پښتنو د قومي جرګې په اړه خپل نظرونه راته پریخېدي. دغه جرګه د همدې اونۍ په پیل کې تر سره شو چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی وو. په نورو مسلو هم پیغامونه راغلي. دا پیغامونه سره اورو د پروګرام په دوهمه نیمایي کې د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لانډه برخه هم مهیروي. راځي پیل په هغو پیغامونو وکړو چې د جرګې په اړه ازادي رادیو ته را رسیدلې دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو کډرموند اوریدونکو او کارکونکو ته محمد انیف الهام یم. د زبل مرکز کډات نن تاسو ته پیغام پریږدم. د پښتنو در غونډولو یا د کمی جرګي در غونډولو ټولو ګډونوالو او ټولو پښتنو ته یو ځل بیا هم مبارکي وایم. د امدې ستري ورځي د امدې ستري جرګي دا د پښتنو دا د افغانانو یو دود ده چې دوی کله یو ستونزه یا د یو ستونزه د حل لار پیدا کوي یا د خپل حقونو د غشتلو یا د خپل حقونو د پلټل لپاره د همدغه جرګي انتخابوي ترڅو دوی همدې ستونزه پیدا کړي او همدغه ستونزه حل کړي. نو دا یو لوی جرګه ده ان شاء الله چې د پښتنو د اتفاق لپاره هم یو بنسټ یو تعداد وي او ان شاء الله چې پښتانه به مسره غونډیږي یو ځکیږي به اتحاد وکوي او د خپل حقون لپاره به لا هم مبارزه کوي. ډیر زیات خوشاله ما چې پښتانه یو ځل بیا هم پر دغه سی یو ټغر باندې وینم چې سره ټول سوي دي د یو مشر منظور پښتون تر هم دغه تر ژغ لاندې ټول په یو نارافه یو شعار باندې ژغ کوي. نو ډیر زیات خوشاله ما خدای دې وکړي چې افغانان هم لاندغه پښتنو سره په یو اتفاق هم دغه جرګه بدرګه کی ترسو په افغانستان کې هم دغه سیملي جرګو او ملي مشرانو ته د دې نظریاتو ته د دې و کلونو ته احترام وسه لکه څنګه چې احمد شاه بابا په افغانستان کې په تیر تاریخ کې په یو لوی جرګره غونډه کړې ولا چمال ته د افغانستان بنسټ کې جوړول سو. نو زه یو ځل بیا هم ډیر خوشاله یم چې دغه سی وستر او لوی جرګه جوړیږي چې دا د پښتنو د حقونو لپاره یو بنسټ او ته د ډیر زیات مننه.
جلوت خان شمالی وزیرستان این شلاد مجدا احساساتی چې دا جرګه و کامیاب وي د خدای په پازل سره چې دا خل کی ما پیسہ وکو آ پیسہ لاو د میشتو سے غونډه په خیر وي خو ان شاء الله میجو امید لري چې دا جلا چې کی ما صحیح پیسہ لا دو وکو آغا کې وو هر میشته معنا دمره مشکلات و دمره چې میشو یې غلری په قانون یو وروتلی بس پلیار کې پلیسر ته مختوی څه گاډی رنا غټ کړل په څټ خال کې پکې ونی والا چل یارې باند کړی و پاکا چاپا گاډ واډل یارې و نرو وتلی.
صدر مقرب خان مسعود تحصیل سرارغه ان شاء الله د پښتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیب یادای و میرو امید ہے کہ پښتونوں پہ وخلا کیجی پہ وہ اتفاق کیجی پہ دغ اتفاق بند کا خدائی کرل میری وادہ سے فیصلہ کی دے زند پورا چھ آغا بالکل پرہمن ہوی او اسلامی ہوی او ہر تو شرائط پر شکی رہی تمام پښتونوں روغلل او دغ مندون شنن عزیر دی.
زمان عمر و مراد ساکی افریدی د خبرونو مرکزی صدر یم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هر ځلې نه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي ناروغلی مېلمانو لا موږ ویلکم یو هر کله ورته یو هر کله روشي موږ دغه خدمت کوي او دلته چې د کوم خدمت کې دون کوي دا به ان شاء الله موږ په سر دی موږ وته لوس په نومو ولول بس موږ سره د سوتور د ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات 15 ورځې مخکې په کورو موږ نن شروع کړی دي البته نن دومره سره زیرو چې کم از کم انسوګیس نشته داس دوز نشته را لیار بند دل وسم شته دا په 3 ام پی او کې چې کوم مشرونی موږ نیولې دي هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دي په کور دو چې جرګای موږ سره وکی و د جرګې عزت ورکې چې کم از کم مشرون د موږ رو پریګ دي چې دا ثبته کی چې موږ دلته نیټن کولو کړل موږ دلته واتس اپ کولو کړل.
مونوم شہزاد دا سجی بنی استدین کای په بنی شاہ جی سوګړی زتاهانی ان شاء الله تعالی جرګه مې کامیاب ری همیش دا غوړی جی چې میشته وژن دمو قرار راشي دغه دا مقصد نه دا چې درې ورځې میر دا بعد اورې سره تیر کو وای غنه بعد بیا خپل خپل کېره ته لوټیو خبره ختمه شي.
خالد رحمان نوم دا د بنی استدین کای 11 اکتوبر دی نه میر دا امید دا چې پاکستان قانون او د آئین نه نه چې کیمه چې جرګه او د امن په باره کې دا جرګه نو ساتو امن روټي امن دا چې می رامن غوړ چیرې خالي امن خبره امن چې روټي
مونو مرشد دا چولی اولی بیو رډې مې دا چې مست الله پاک امن رو والے او ملک شامن روشي می نه راځي یو غنښت خبرې کیږي کیږي هو چې خالي امن روشي مې په دا ډېر خوشي او مې راځو دا زندگی په چاره دو.
السلام علیکم دی ازادی راډیو اوریدونکو کاران کو ته سلام نه کوم خدای دې وکړي او چوره خوشاله دی نو خان می پکتکان دی رات پړند به زه روایم چې واکه اخر کو سم مرسته ته ډیر اړتیا لري بس خاص مرسته نه تو سر سوي که څوم رو سر سوي دی خو وسوم خلک بې وزل دي او خزر دوره وس نه لري سی کور جوړ کیا هغه وکی باید مرسته نورم سره وس کو پارچ کی پد کورونا جوړ شو تا نور مرسته سره وځه زما را روان ده کورو بند به سبا ته وځي نو ما کنه زم بدل استند سره مخ سي مو سو پام ورته ونه کی ورته را روان زم به ډیر پستون ځکی نو وخت نه نسم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا په دغه کیسه خبرې کیه په رادیو کې نو د دې ما خبر وته یو څه اعتبار ورکړی ته لا په خاطر باندې ځکه چې دغه یو کال دوه کاله کې طالبانو د افغانستان نیولی ده نو دغه په ازادۍ رادیو کې بله خبره نسته ښځو ته حقوق ورکوي دې ته حقوق ورکوي هغه ته حقوق ورکوي دا اسلامي کشورونه دا نظر کوي دا نظر یې نه ده کړی چې په ښځه کې هغه ته حقوق نه ورکول کیږي په افغانستان کې به په ودو بمبارونه کولو هغه حقوق دی یو چا زړه ته داسې نور تیریږي دا مسلمانی نه دی یو چا په لکه دی الله له طرفه دونه ویرسته چې داسې وواشي په دا مسلمان باندې څه حال ده په غزه کې تر څلوېښتو زرو نفرو پورې شهیدان ورسېدل د خدای قهر به څور نه پدل کیږي او د خدای عذاب به څور نه درته راځي نو عذاب به له اثره کم وي د یوې نه له طالب سره لاسیم نه له بل حکومت سره لاسیم نه له بل حکومت سره د ما دغه مسلمانی ده دغه می انسانیت ته ځکه چې د درې څلور کال کې دغه خبرې اورم نو دغه خبرې د تاسو چې خدای ناراضه سي کله واقعا ځان ته مسلمان وایست دا ما خبرې ورسره ضبط کړي په دغو کې وی استوي خلګوت.
سلام علیکم کارکونکو د راډیو څه حال مې جوړس په خیرس ما دا نظر و چې دا د فلسطین مسلمانانو د ټکی ټکی کړ د اسرایلو دا ملګری ملتونه چې ناستې دا نه چشته پاره ناستې باید چوزای یو تنګسۍ یا جنگ یا جګړه دوی ورسې باید قرارې کې او دوی په کومکونه ورکوي.
سلام علیکم تجمیل بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راسه واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې دا پاسپورټ هم راسه واخیستې او بېرته راغلې د مار ځم کړو نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره دلې ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. مشته په اردوګاو کې پاتروشونه واخیستله موږ یې وراره د مارس مشته مصرفونه سوی تقریبا 6000 پنځه روانه ادارې اوس مصرف سوی دي د مجبوریت تللی د ضرورت څخه تللی چیرې مجبوریت نه یو اقتصادي مشکلات نه خو نو سره خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلې له زابل ولایت غنداب ولسوالۍ شیګان کلینه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارات نه ده چې تقریبا څه باندې درې کاله پورې کیږي د افغان میرمنو پر مخ د افغان پیغلو پر مخ د افغان جنو پر مخ د مکتب په هنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه دولس بجې له غره نه راتلاس بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرې ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
وسم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنه کرتې سخی اوسیدونکو د څلويشت ورځو راهیسې لکوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 00 00 18 15 1. د شمیره تکرار: 00 00 18 15 1. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او ردونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خبرګون ټول کارکونکو او ردونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالیه زموږ د یو اکا زوی ورک دی چې دا 14 کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی، نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، دا 13 کاله دی، نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کاله 15 کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته معنا زما غږ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې، نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي. 0905 8 1 1 یعنی 0-3-0-5-9-8-1-1 یوه هم سلام شمېره ده 0-3-9-3-3-3 0-3-9-3-3-3 نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی. خدای په امان.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ست تاسو پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې 2 کاله کې شدلې دی، کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی، نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډې کې گیر کې 0-0-5-0-9-1-5-2 یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0-0-5-0-9-1-5-2 اله کوم چې زما پیغام نشه سي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګاره ایسته د بیدرکه شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته بیر نادرکه ده او د 213 کابل د قسیمه کې ده او د چاوی بس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یو ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې دغه انجلی عمر د 14 څخه 13 کاله پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلی په لټه کې وي وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي، خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلی نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 0-0-3-1-1-4-1-2-5-1 شمیره بیا تکراروم 0-0-3-1-1-4-1-2-5-1
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پریږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی، د کور څخه خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسیږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابه دی سوی دی، نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0-3-1-0-0-9-3 یوارې بیا 0-0-3-1-0-0-9-3 نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دی په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د آزادی رادیو کارکونکو زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د 14 کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات
سپر آبیا نجر شل سلور سوا دو آبیا بل نمبر دی سپر آبیا دو دری گشت شپر شپر دری سوا شپر آتیا زای او دا کندار ولایت خاکریز و لسوالی با جلیل کلی بالا ورورچ ارچات معلوماتی محمد لالا زویدی محمد شفیق اکام لسید ارچات ورور معلوماتی ورور کارچا دا معلومات راقی 15,000 افغانی انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت درسره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید شیر کوي درسره نو ښه وخت ولرئ. الامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. که چیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تایر روشان صاحب په ریداسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وي دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادره کسه وي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا موجوده لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادره کسه وي دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، ولا والم چې کومې خوا ته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 00 1 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم: 00 1 0 1 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده: 00 1 0 5 1 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم: 00 1 0 5 1 4 1 8 2. په دې لوی چې زما پیغام په بار بار نشر کوي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 00 1 0 5 4 1 0 6 6. 00 1 0 5 8 4 0 6 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاز خنه درکه سوی. تقریبا د 15 کالو دی. نومیا د دوه دی، د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو اسابي تکلیف لري، ځای ومنځکنه ورمال میږي، د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي 0 90 91 215 شمیره ور بیا وایم 0 90 91 215 مننه ستاسو د همکاري په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه زل علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره د رکسو یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زی دی نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا ته دا وسه پرې نه درکسو دی او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زی لري نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسو ک ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د عمر ګوجمن یو معلومات ورکړه ما سی یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه نو د ځان سره به یو څه وړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تر لا بل ورځې پښنیاد وکړي ډیر سخت تر څخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چار چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات را ترا کی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي ورور او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښه. نو خدای دې خیر درته درکې. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 1 0 0 9 3 یہ واری بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم 0 15 3 6 4 4 له خدای پامه.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مسافر مزړه نریکو مسافر چې تش پتنا یادو مشړه رازینا و مسافر مسافر خړل یا یارا مسافر پایزار وباسا چې د تل خو لو ما و مسافر و مسافر مولا د خپل Thank you. مسافر موش نیالما مسافر چرت به خوینده او دیدن پتما بنا مسافر چنئی